ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غلې کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې به په جلال آباد کې د پرونی بمی بریټ تازه حال اسلام آباد ته د چین د صدر سفر پاکستان کې د انساني حقوقو ستونزې خیبر ایجنسی کې لشمین یا ناروغي او یو شمیر نور موضوعات باندې ریپورتونه واوري نور یو شمیر کورنی سیمې ځونړيوال ریپورتونه هم لرو خو په سر کې د انساد ملنا د سات تازه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سټیکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته جلال آباد د پرونی حمله غندنه کړې ده د چین صدر با سبا د پاکستان په دورزنه دوره سي او عراقي ځواکونو د داعش ډلې څخه بیرته د هواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه نیولې دي او وسته خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرونی حمله غندلې او افغان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو ډاډ ورکړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګام مشال ریډیو ته پر لیکل شوی خبر پاڼه کې د وزیر اعظم نواز شریف په حواله ویل شوی دی چې وسلوال د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او د وسلوالو د ځپلو په لړ کې باید دا ډول حمله حوصله ټیټ نه کړي دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد کې د پرونی ځانمرګي حملې د وجل شوو شمیر څلور دیرشتا رسیدلې دي د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کماوال پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې په حمله کې لږ تر لږه څلور دیرش تنه وجل شوي او یو سل پنځه تنه زخمیان شوي دي په جلال آباد ښار کې پرونی ځانمرګي حمله د کابل بانک مخې ته وشوه چې اکثره قربانیان یې عام خلک دي د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې یا داعش منلې دی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې په ملت او ترهګرو کې د یو انتخاب وکړي د ارګ د مطبوعاتي دفتر لخوا بیګا مشال لیډیو ته پر لیکل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ښاغلی غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د روسي خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنو سره وکتل او په فیض آباد کې یوې غونډې ته ویلي چې په جرم کې خونړۍ حمله نړیوالو وسلوالو کړی ده د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی بیا د ننګرهار د پرونیو بریدونو مجرمان داعش ډلې بللی دا د خیبر ایجنسی په لری پرتا سیما تیرا نری بابا کې لږ تر لږه پنځه وسلوال وجل شوي دي د خیبر ایجنسی یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن د خیبر ایجنسی په لری پرتا سیما تیرا نری بابا کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه پنځه وسلوال وجل شوي او درې امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي چارواکي زیاتوي چې دغه نښته هغه مهال پیل شوه کله چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد په دې سیمه کې د لټون عملیات کول وسلوالو لپاره د سن دی ویلی د چین صدر با سبا د پاکستان په دورزنی سفر اسلام آباد ته ځي د مشال لیډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې د چین ولسمشر به د خپلې دورې پر مهال د ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره ویني او بیا به د پاکستان د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا کوي په بلوچستان کې اندوان وای دا مهال د امنیت په حواله له بدو حالاتو سره مخ دي پرون مشال لیډیو سره په خبرو کې ځینو کسانو ویل چې په صوبا په خاصه توګه په بلوچ مشتو سیمو کې له دوی سره د زور زیاتې پیښې د پخا په شان سم کیږي چې له وجې ځینې خلک سیمه پرېښودو ته اړ شوي او هند ته پکډه شوي دي بل خو د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا مشال لیډیو ته پرون ویلي چې حکومت د اقلیتونو د امنیت ساتلو لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي د بشری حقوقو کارکونکو وای چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې په موجوده دور کې هم د خصو بنیادی حقوقو لپاره غورسبل کیږي تیر ورځ په پیښور کې د شرکتي استحکام یا اس پی او په نامه یوې ادارې تر سوري لاندې غونډه وشو چې پکې د بشری حقوقو کارکونکو او خبريالانو سره د خصو د بنیادی حقوقو د غیلې لپاره د میډیا پرول خبري وشوي په دغه موقعه د یادې ادارې یو مشر اجازه دورانی مشال لیډیو ته وویل
خیبر پختونخوا کې کتا سنن هم ګورنو زنانه او تعلیم چي دي هغه ډیر کم دي زچګې په دوران کې د مرګ هغه اوسم تقریبا 6% نه زیات دي خصوصا د زنانه چې کم ضرورت دي کغه تعلیم دي کغه صحت دي کغه نور د حقوق کغه نرز زرانداز کیږي لګیا دي نو په هغه حواله سره دوی سره یو سیشن چې هغه د مسایل چې څنګه برابر سره کول غوښي
بلخوا په خوست کې یو شمیر خصو د مدینی ټولنو غړو نن له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د افغانستان د ډیرو سیمو په شان په دې ولایت کې هم زیاتره خزي له خپل شریع او قانوني حقوقو بې برخې دي چې له وجې له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي خبرونه د مشال ریډیو نوره ریپورټونه وایي چې عراقي ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه بیرته د هیواد د تیلو پاکولو لوی مرکزونه نیولې دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ویلي دي چې امنیتي ځواکونو پرون د غرمې وړاندې د بیجی د تیلو پاکولو مرکزونه بیرته په ولکه کې اخیستي دي. د تیلو د پاکولو د مرکزونه په صلاح الدین صوبه کې دي. د یادې صوبې چارواکي بیا وایي چې په یاد سیمه کې اوس هم جګړې روانې دي. د روس چارواکو هغه رپوټونه رد کړي دي چې ګنی دوی له یونان سره د ګیس پایپ لاین په اړه کومه معاهده کوي. د جرمني در شپیګل مجلې د یونان د سایریزا ګوند یو مهم غړي په حواله ویلي وو چې د ماسکو او اتنس ترمنس د موافقه ښایي د اپریل تر 28مې لاسلیک شي. د دې چارواکي نوم نه دی اغستل شوی او په حواله یې ویل شوي دي چې دا معاهده به یونان ته 500 بلین یوروز ګټه ورسوي. خو د کرملین ویان پرون د جرمني لخوا خپور شوی دا بیان رد کړ او وی ویل چې داسې کومه معاهده نشته. او د یمن حکومت د امن هغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی و. د ایران لخوا په دغه پلان کې په فوري توګه د ډسبندې د بهرنیو ځواکونو د حملو د ادرولو د انساني مرستو د پراخو کامی مذاکراتو بحالي او د ملي اتحاد یو جامع حکومت د جوړولو غوښتنې شوې دي. د یمن د حکومت ویان پرون رایټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د ایران لخوا دا ګام یوازې سیاسي لاسوهنه ده. د یمن حکومت او د غلوي ملاتړ کوونکي سعودي عرب په ایران تورینه لګوي چې په سیمه کې د خپل اثر زیاتولو لپاره د یمن په چارو کې مداخلت کوي خو ایران دا تورینه ردوي. د خبرینو پای
د انیس اجمل نامو د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. وزیر اعظم میانوا شریف په جلال آباد کې تر سره شوې پرونی بمی برید باندې جوړ خفغان خود له د امنیت په لړ کې د افغانستان سره د هر ډول مرستو ژمنه وکړه. سباله د چین صدر په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدي چې پاکستانی چارواکو سره په مهمو معاملاتو خبرې اترې کوي. په بلوچستان کې هندوان وای د مذهب په نوم زورول کیږي.
زموږ په ځای او جیدات باندې سدیدي قبضه وکړي. خاص په بازار کې دی هلته یو زموږ درمسال و مندر وو هغه باندې هم دوی قبضه کړي دي او صرف د هندو مذهب له وجه.
پرون په پیښور کې یوې غیر سرکاري ادارې او خبریالانو په ګاډه یو غونډه کړې چې پکې د ښځو په حقونو خبرې وشوې. د دې غونډې انتظام کوونکي په دې حق له ویل
زنانه چې کوم ضرورت دي سماجی حواله سره که هغه تعلیم دی که هغه صحت دی که هغه نور د هغوی حقوق دي که هغه نرز زر انداز کیږي لګیا دي.
او په خیبر ایجنسی کې د لشمین یا ناروغي یو شمیر ماشومان متاثر کړي دي. ځایي خلک څه وایي؟
په دا مرض کې ماشومان ټول نه زیات مبتلا دي چې بډې ستنې قیمت لري بری سړي وس نه بار دي مطلب په کار دي سرکاري کوم ستنې د هسپتالونو نه راوړی شي خلکو ته مفت لګي.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمیر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر ماښام 6 بجو پورې اوریدل شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم میانوا شریف د ننګرهار سرخار جلال آباد کې په ورستي بمی چاودنه جوړ خفغان خودلې او د افغان حکومت سره یې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. نو مولوی ویلي چې ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان شریک دښمن دی او د ترهګرو د زپلو په لړ کې به یې دا ډول حملې حوصلې ټیټې نه کړي. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نظم خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نو شریف د افغانستان د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په یوې خونړۍ تروریستي حمله کې د ملکی وګړو په وژنه ژوره خواشینی ښودلې او له افغان دولت سره د تروریزم د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستو هیله څرګنده کړې ده. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونه تر هغه وروسته کړې چې د شنبه پر ورځ جلال آباد ښار د مخابرات چوک د سیرمه د کابل بانک دروازې مخې ته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځانمرګ بریدو شو چې په نتیجه کې تر دې دمه لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 300 زیات ټپیان دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ پیښ پرې کړې لامیا کې د صدر اعظم نو شریف په حواله ویلي تروریزم د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی او دواړه هیوادونه چې اوس د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره ګډ ګامونه اخلي، نو د تشدد او ګواښ دا ډول پېښې به یې حوصلې ټیټینې کړي او د روسي ترهګر او د هغوی د مرستندویانو پر ضد به دا جنګ دوام ولري. اعلامیه هم درس کاږي چې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د میشتو ترهګرو پر ضد د یوې جامع ستراتیژۍ له مخې عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې هغوی په خپلو مرکزونو کې په نښه کړي او د هغوی نټورک یې له منځه وړی دی. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن بللی چې د افغان پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی هم پاکستان د خپل سفر پر مهال په ایبټ آباد کې د پاکستانی پوځ پر روزنیز اکاډمۍ کاکل کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي، نو دواړو هیوادونو ته ښایي چې د دوی پر ضد له یو بل سره همکاري لا زیاته او پیاوړې کړي. په عین حال کې نواز شریف د جلال آباد د پیښې په غبرګون کې ویلي ډېر ژر به له سیمې څخه د تروریزم ټغر ټول شي او اوسیدونکو ته باید د سولې، ثبات او سوکالۍ ژوند زمینه برابره شي. نوموړي همداراز له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې د مرستې هیله څرګنده کړې او په خبره یې چې پاکستان به خوشحاله شي چې له افغان دولت سره د تروریزم په مخنیوي کې په یو نه یو ډول مرسته وکړي.
بلخوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون بدخشان ته سفر په وخت وویل چې د داعش او وسلوالو طالبانو د ریخو ایستلو ته اولنۍ ترجیح ورکوي. نوموړي په یاد ولایت جرم ولسوالۍ کې په وسلوال بریدونو کې د وجل شو عسکرو د کورنۍ سره لیدل کاتل وکړل. ښاغلی غنی وویل چې د جرم ولسوالۍ په حمله کې نړیوالو ترهګرو لاس درلود. په دې هکله نور تفصیل د فرشته جلال زئی رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وروستۍ خونړۍ حمله چې د ملي وردو ګڼ شمېر عسکر پکې ووژل او زخمیان شول نړیوالو تروریستانو کړې وه. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر د بدخشان خلکو ته په وینا کې څرګنده کړه چې یو شمېر نړیوال تروریستان غواړي چې د منځنۍ اسیا د امنیت خرابولو لپاره د افغانستان په شمال کې پښې ټینګې کړي. ولسمشر وویل چې نړیوال تروریستان غواړي چې دلته یې ګټې خوندي شي او د افغانستان شمال د تروریستان لپاره پیاوړي پناهګاه جوړه کړي څو له دې ځایه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پیښ کړي خو دې ارمان ته به ونه رسیږي. ولسمشر خلکو ته وویل چې د کورنیو او بهرنیو تروریستانو په وړاندې خپل یووالی ټینګ وساتي. شاغلی غنی بدخشانیانو ته ډاډ ورکړی چې هلته د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه به بې تفاوت نه پاتې کیږي او کابل ته له ستنېدو سره سم به دا مسله د خپلې کابینې او امنیتي ادارو له مشرانو سره مطرح کړي. جمهور رئیس غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د ریښو ایستلو او د داعش د فعالیت مخنیوي ته په خپلو کاري پروګرامونو کې اولویت ورکوي. د شاغلی بیدار په حواله ولسمشر غنی پرون د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پیښه کې غفلت کوونکي به محاکمه شي. ولسمشر غنی وویل چې نور موږ د خپلو عسکرو وژل کېدل نشو زغملی. هغه حکومتي پوځي چارواکي چې په دې پیښه کې غفلت کړی تر تحقیقاتو وروسته به ونیول سي او مجازات به شي. هغو کسانو چې د ملي وردو د عسکرو سرونه یې پرې کړي او وژلي وو باید پوه سي چې دا نور نشو زغملی او د طالبانو ریښې به له دې ځایه وباسو. وسوالو کسانو څو ورځې مخکې په جرم ولسوالۍ کې د ملي وردو پر عسکرو په داسې وخت کې چې هغوی ویده وو حمله وکړه او لږته لږه ډېر شتنه یې ووژل او زخمیان کړل. د بدخشان د والي د مرستیال ګل محمد بیدار په وینا ولسمشر غنی پر افغانانو طالبانو ږغ کړی چې په بهرنیو تروریستانو دې نه غولېږي ځکه هغوی د خپلو ګټو لپاره کار کوي. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼې پرون د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې وسوال طالبان باید حکومت ته خپل خطر معلوم کړي او باید د افغان حکومت او د نړیوالو تروریستانو ترمنځ یو انتخاب وکړي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومه بچو خو بچپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې
کله مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروه پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی سباله بعد چین صدر د اسلام آباد په دوه ورځنی سفر پاکستان ته راځي او ویل کیږي چې نوموړی به د اعلی چارواکو سادل تلی د کاته کوي خو پکې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د چین صدر به د پاکستان ګډې پارلیماني غونډې ته یعنی سینټ او قومي اسمبلی ته په شریکه وینا کوي. په دې هکله نور تفصیل راته د اسلام آباد نه خپل خبریال احمد الله راکوي.
د چین صدر شی جینګ یان چې کوم دی هغه په دوه ورځنۍ دوره سبا د ګل پورس باندې اسلام آباد ته راځي او د چین د صدر چې کوم دی په روان کال کې دا لومړی غیر ملکی دوره ده چې هغه پاکستان ته په دوره باندې روان دی. د چین صدر سره به یو وخت هم د دوی په راضي پاکستان ته چې پکې مختلف تجارتي کسان چې کوم دی هغه او د دې نه علاوه د کمیونست پارټۍ چې کوم د چین ده د هغې اعلی چارواکي هم شامل دي. چین صدر چې سبا راورسي نو د صدر پاکستان صدر ممنون حسین به هغې په اعزاز کې د غرمې روټۍ چې کوم دی هغې باندې کوي او هغې سره به ملاقات کوي. د هغې وروسته به د وزیر اعظم نواز شریف سره باضابطه چې کومې خبرې اترې دي هغه به د چین صدر کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ یو شمېر معاهدې چې کومې دي هغې د لاسلیک کېدو امکان دی چې پکې گوادر کاشغر چې کوم مهمه منصوبه ده هغه هم شامله ده. دې نه علاوه توانایی مواصلات شعبو کې او نور ترقیاتي منصوبې چې کوم دي هغه مفاهمتي اډاکتونه چې کوم دي هغه به لاسلیک کوي. کل اعلی سیول ایوارډ چې کوم دی نشان پاکستان به هم ورکوي او سبا او بل سبا چې کوم دی چین صدر به د پارلمان مشترکه چې کوم اجلاس وي نو هغه ته به هم وینا کوي. دې نه علاوه د چین صدر به د دریوانو فوجونو مشران چې دي هغه سره به هم ملاقاتونه کوي چې ورسره به د دواړو ملکونو ترمنځ په مختلف معاملاتو خبرې اترې کوي.
De Sandero a Mel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په بلوچستان صوبه کې هندوان وای د امنیتی ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا زیاتره په بلوچ میشته سیمو کې زورول کیږي چې لوجی ځنې کورنۍ هندوستان ته کډه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د پاکستان انساني حقوقو کمیشن په خپل ریپورت کې په دې هیواد کې د اقلیتونو مشکلاتو ته اشاره کړې ده. بلخوا د بلوچستان د اطلاعات وزیر بیا وویل چې حکومت د هندوانو د امنیت لپاره پوره پوره ګامونه پورته کړی دي. تفصیل د نیاز مساخیل رپورت کې اورو.
یو هندو کورلال د بلوچستان یوې سیمې په نوم نه اخیستلو وایي چې هغه سیمه یې له پیړیو پیړیو پلرنۍ ټاټوبی و مګر په خبرې کورنۍ په داسې وخت کې له هغه ځایه په وتلو مجبوره سوه چې پر وړاندې وضع ورځ په ورځ په خرابېدو وه.
زموږ عزیزان وو دوی غریب خو لاړې هلته کګان لاړې انډیا ته اور نیمه زموږ ځای اکثر و دوی مصر ناجایز وکړله اور زموږ په ځای اور جایداد باندې سیده دوی قبضې وکړي. خاص په بازار کې دی هلته یو زموږ درمسال و مندر و په هغه باندې هم دوی قبضه کړي دي اور نور کم ځکې و جایدادونه و هلته هم دوی قبضې وکړي. هو صرف د هندو مذهب له وجه.
کورلال زیاتوي چې که څه هم د بلوچستان پښتون میشتې سیمې نسبتا پر امن دي مګر د ده په خبره د دوی پر وړاندې مجموعي کرکه او بد چلند په ټول ملک کې اوس یوه عامه خبره ده. دی زیاتوي له دغې وجې ټول خپلوان یې په موقع ترلاسه کولو هند ته کډه سول.
زموږ اکا نوم دی اوتملال دی ولاړې انډیا ته. یو بل و راملال هغه ولاړې انډیا ته. زما پلار دی سیټ مدنلال نومیږي اوس موږ رالو دلې په کوټه کې. نو موږ ته هم چې دا موقع ملوسې هر هندوان دا کوشش کوي د ګرد ملک حالات ته معلوم دي سي خراب دي ور د موږ ته هم خدای پاک موقع راکړي وس راکړي اوس موږ هم لاړ بسو انډیا ته.
یو بل هندو دولت رام هم د بلوچستان بلوس میشتو سیمو ته په اشاره کولو وایي چې هلته اوس هم د دوی پر وړاندې حالات سم نه دي.
هندوان دلته په عذاب دي بابا. مسایل دا چې زموږ هلکان وړي بیا یې هلته اغوا کوي اغوا سبات بیا یې وژني.
په دغه اړه د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال که څه هم د هندوانو هند ته د کډه کولو خبره نه مني خو د ده په خبره د دوی پر وړاندې د امنیت ټینګولو لپاره حکومت یې سخت ګامونه پورته کړي دي.
موږ د حکومت په توګه باندې په خوزدار کې چې د دې خلکو کوم صورتحال و موږ دوی ته مکمل امن ورکړی دی او دا خلک اوس باقاعده په امنه توګه باندې خپله زندگی کوي. دارنګه چې زموږ څه اقلیتونه دي نه زموږ په رپورټ کې داسته او نه موږ ته څوک راغلي دي چې موږ واپس هند ته ځو دا جایداد خرڅوو. دا هندوان زموږ په مختلفو ښارونو کې په پښتون ښارو کې او بلوچ ښارو کې ژوند کوي.
بلوچستان په خاصه توګه بلوس میشتو سیمو کې هندوان په داسې حال کې د دوی پر وړاندې د بدې وضع خبره کوي. کله چې د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون هم په خپل یو خبره شوی رپورت کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په ملک کې د لږکیو پر وړاندې حالات خراب شوي دي.
هلته پرون په پیښور کې د اس پی او یا د شرکتي استحکام ادارې د ځای خبريالانو سره یو غونډه کړې ده چې پکې د خزو د ټولنیزو حقوقو په اړه خبرې اترې شوې دي او د لړکې د میډیا کردار ته کتنه وشوه. د دې غونډې حال د پیښور نظم خبريال زلان یوسف ځای راکوي.
د خزو د حقوقو په اړه د پیښور خبريالانو سره د ناشتي او بحث مباحثه تابعیا کوونکې د شرکتي استحکام ادارې غړي اجاز دورانی مشال رډیو ته وویل چې د دوی هدف د خبريالانو پام د خزو بنیادی حقوقو ته راګرځول او په دې اړه پر رسنیو کې کمی کوتاهی په ګوته کول ول.
خیبر پختونخوا کې کتا سنن هم ګورنو زنانو تعلیم چي دي هغه ډیر کم دي. زنانو زچګې په دوران کې د مرګ دغه چي دي هغه اوسم تقریبا 6% نه زیات دي. خصوصا د زنانو چې کوم ضرورت دي سماجی حواله سره که هغه تعلیم دي که هغه صحت دي که هغه نور دغه حقوق دي که هغه نظرانداز کیږي لګیا دي نو په هغه حواله سره دوسرے یو سیشنو چې هغه د مسایل چې څنګه برابر سره کول غوښي.
د اردو ژبې ورځپاڼې یو ځای خبریال شاهد خان وایي چې دې د خزو د حقوقو لپاره د رسنیو له کردار څخه مطمئن دی.
او زما په خیال خو میډیا چې کم ده نو د خزو په حقوقو باندې ډېر زور ورکوي ځکه چې مخکې مونږ کله کتل نو زموږ دیهی علاقو کې به دا مسلې ډېرې زیاتې اوس میډیا هغه زیات هم رسېدلې ده او هلته چې کوم د ښځو کوم حقوق غصب کېږي هغې سه چې کوم دی نو هغوی هغه آواز راوچت کړی دی. ما په خپله باندې هم چې کوم دی په تعلیمي ادارو کې چې کوم خصوصا چې کوم فیمیل سټوډنټس دي هغوی ته کوم مسایل دي په هغې باندې ما کار کړی دی.
خو د ټلویژن د خبرونو د یو چینل سره کار کوونکې ځایي خبریاله فوزیا وایي چې رسنۍ د ښځو په باب له مثبت کار نه کوي او تر دې چې د رسنیو په دفترونو کې هم ښځو او سړو کارکونکو ته په یو نظر نه کتلې کیږي او دا چې دا په خپل د ښځو د حقونو لپاره ډیر کار کول غواړي خو د رسنیو د ادارو پالیسۍ د دې په کار کې خنډ دي.
فیمیل چې دی هغه داسې پوټرې کړی ده چې لکه هغه یو کمزور طبقه ده ہے نا که تاسو یو ګورې سګریټ اشتہاری کا موټر سایکل اشتہاری یا به فیمیل به وي نو همیشه چې دی فیمیل حوالے سره چې دی یو نیگیټیو رپورٹنگ چې دی هغه شوی دی. زه غواړم چې میډیا چې دی خپل کردار هم هغه شانتي اولی به دغه شانتي سب پروګرامز پیش کی ډراماز پیش کی همیشه په موږ ګورو ډراما کې فیمیل بچ دی هغه بجاړي نو سدا سي زموږ زنانه هم شته چې خپل کردارونه کړی دي نو داسې یو پوزېټیو تصویر دی پوټرې کی چې نور خلک هم چې دی انسپایر
شي. د حکومت د شمیرې تر مخه په 2014 کال کې په خیبر پښتونخوا کې په خزو د زور زیاتی نږدې 550 پیخي رپورت شوې دي خو د خزو د حقونو لپاره کار کوونکې تنظیمونه وایي چې په خزو د زور زیاتی پیخي لا تر دې ډېرې زیاتې دي ځکه چې په تاڼه تحصیل د بشري حقونو کمیسون او یا په رسنیو کې زیاتره پیخي نه رپورت کیږي. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوه
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال رادیو خبرونه اوري او چې ما خام شپک بجې شي د مشال خبرونه په دغه وخت ختميږي نو هم په دې سپو به تاسو بیا د ډیو رادیو خبرونه اوریدل شي. د جرمني و خبری اداره ډیوچه ویل لیکي په پاکستان کې د پیښور پارم پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس پوځي عدالتونه جوړ شو خو د انساني حقوقو کارکونکو داسې اندېښنې لري چې په دغه عدالتونو کې به پوز زیاتره خپل مخالفین پنهخه کوي. زموږ همکار فرخنده اسد دا لیکنه لوسته ده او مهم ټکی ته استاب روي.
په پاکستان کې په تیر کال کې یو شمیر تراګر بریدونه تر سره شول چې پکې مذهبي اقلیتي ډلې هم پناه کړل شوې. په دغه کال کې تر ټولو لوی حمله په پیښور کې په یو سکول وشو چې پکې ګڼ ماشومان ووجل شو. د دغه حمله غندنه په ټوله نړۍ کې وشوه. د جرمني خبری ادارا ډیوچه ویل لیکي په پاکستان کې ګڼ تراګر بریدونه تر سره شوې دي خو په ماشومانو داسې حمله کله نه وشوې. د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوالو د برید وروسته په دغه هیواد کې ډیرې مظاهرې هم وشوې او خلکو د پوز او حکومت نه د وسلوالو خلاف د یوې سختې پالیسۍ د جوړولو غوښتنه وکړه. په دغه هیواد کې د پیښور د پیښې وروسته پوځي عدالتونه هم جوړ کړل شو چې پکې د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې ککړو ځینو کسانو ته د مرګ سزاګانې هم واورول شوې خو په پوځي عدالتونو هم په دې تېرو ورځو کې سختې نیوکې وشوې. ځینې څېړونکي دا هم وایي په دغه هیواد کې پوځ د ترهګرۍ ضد پالیسي جوړوي او هم پوځ یې پر مخ پوځي نو ځکه دا اوس د پوس خوخه ده چې ترهګر ډلې څنګه له منځه یوسي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي دا د سیاسي ګوندونو ناکامي ښایي چې په دومره مهمه مسله تر اوسه پورې یو شوي نه دي، او ځکه خو پوس بیا د داسې حالاتو نه ګټه پورته کوي او د خپلې خوښې پالیسي جوړوي. زهرا یوسف وایي سیاسي ګوندونو تر اوسه پورې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پلانونه خو جوړ کړي، ولې په دغه عملی کار نه دی شوی، او ځکه خو دا کار اوس یوازې د پوس په لاس کې دی. په پاکستان کې د 14 دسمبر د پیښو وروستو د مرګ په سزا بندیز هم ختم کړل شو، او له دغې وروستو ځینې قیدیانو ته پانسیانې ورکړل شوې. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د مرګ په سزا د بندیز په ختمولو سخت تنقید کوي، او دغه یې د انساني حقونو خلاف فیصله ګرځولې ده. د دغه ادارې تر مخه په پاکستان کې تر اوسه 7,000 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې ده، چې پکې ځینې د 13 کالو نه هم کم دي. په اسلام آباد کې د بشري حقونو یو کارکوونکی سلیم شاه ډیوشیولې ته وایي دوی داسې اندېښنه لري چې په دغه پوځي عدالتونو کې به پوز خپلو سیاسي مخالفینو ته سزاګانې ورکوي، او دغه به په راتلونکو کې ښې نتیجې ورنکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د مشال خبرونو ته غوږ یی. په خیبر ایجنسی کې یو وار بیا د لشمینیا ناروغي زیاته شوې، او خلک شکایت کوي چې د ایجنسی په مرکزی هسپتال کې د ایرانس خلاف ویکسین هم ختم شوی. دوی وایي په خپل د علاج وس نه لري، په کار دي چې حکومت ورسره د لړکې مرستې وکړي او ځایي هسپتالونو ته دغه ویکسین واستوي. په دې حق لا د سیمینا زمون خبريال فرهاد شنواری د رپورټ را لګلې چې تاسو اوریدو ترا بولم.
په خیبر ایجنسی کې د تیرو څو کلونو راهیسې د لشمینیا ناروغي مخ په خورېدو ده. دغه ناروغي چې د یو ماشی د چیچلو نه لګي د ماشومانو په بدن ترې زخم جوړ شي، او بیا تر ډیره وخته پورې نه جوړیږي او څرمن یې خراب شي. د خیبر ایجنسی د لوړګي یو تن ساجد خان مشال ریډیو ته وایي چې لشمینیا نن سبا بیا زیاته شوې ده، خو په مرکزي روغتون کې یې ستنې او دوایي نشته.
بارپور کې لاسته دولس بیماران دي، خصوصي په دا مرض کې ماشومان ټول نه زیات مبتلا دي. که دغه مرض مخنیوی ونه شو دا بیماري نور هم زیاتېدی شي. بلې ستنې قیمت لري، بری سړي وس نه بار دي، حکومت له پکار دي سرکاري کومې ستنې د هسپتالونو نه راوړی شي، خلکو ته مفت لګي. ځکه چې ستنې قیمت 450 روپۍ ده، یو بیمار باندې 900 زره خرچه راځي. دا د غریب ولس وس نه بار خبره. موږ دا غواړو چې دا کوم مرض دی حکومت ته په علاقه کې څه کنا مچر مار سپرای وکړه، دا نور داسې عملي اقدامات
د خیبر ایجنسی د مرکزی روغتون د حفاظتی ټیکو انچارج نکیب الله بیا وایي چې دوی ته ډیر په کم مقدار کې د دغه ناروغۍ د علاج ستنې راځي او ټولو ناروغانو ته نه رسي.
لکه مونږ خو بار بار دا لگا ډیر ډیمانډ وي، تقریبا مونږ چې په زرو کې ډیمانډ وي نو هغه مونږ ته په 100 کې راشي. لکه مونږ 4,000 ډیمانډ وکړه، هغه مونږ ته 400 انجکشن راشي. که چېرې مونږ له لږې زیاتې انجکشن رالې دا ډوزونه به خلک پوره کړه، دا پوره کړه بیا برابر کیمپونه وشي، په علاقو کې کیمپونه وشي. لږ یو لکه دې کې خو د کلن چې یو مرض ولګي ته په هر ځمانې ولګي د غم یو نه شو، دا تر دې حده پورې ډېر حده پورې ځي چې په سونګه باندې ولګي د یا په سترګه هر ځای متاثره کولی شي یا په شونډه شوا.
په خیبر ایجنسی کې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي او د ایجنسی په مرکزي روغتون کې د ستنو د نشتوالي په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر آفیسر ایجنسی سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه، نو دوی په د څه ویلو نه ډډه وکړه او یوازې دومره وویل چې کوم بل وخت به په دې باندې خبرې وکړو. د خیبر ایجنسی خلک د صحت محکمې نه غوښتنه کوي چې دلته دې د لشمینیا ناروغۍ د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي، او په سیمه کې دې د ماشو ضد سپرې وکړی شي، او خلکو ته دې مچردانۍ ورکړل شي، او روغتونونو ته دې ستنې هم ورولېږل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500، او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای سي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې شوې د رواني غړې د مئی ته رسیدلی یو. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جلال آباد کې پرینه حمله باندې دی او افغان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د هر ډول مرستې ډاډ ورکړی دی. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا بیګا مشال ریډیو ته پر لیکل شوی خبر پاڼه کې د خبري شوې دي. د جلال آباد په دغه پیښه کې 4 کسان وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی چې په ملت او ترهګرو کې دی د یو انتخاب کړي. نوموړي د خبري 13 په بدخشان ولایت کې کړی دی. د خبري ایجنسۍ په لری پرته سیمه تیران ری بابا کې ډاکټر لګا 500 وسلوال وجل شوی دی. د خبري ایجنسۍ او انتظامی چارواکي د نن خود په شرط نن مشال لیډیو ته ویل دي چې نن په تیران ری بابا کې د امنیتي ځواکونو وسلوال ترمن سمخته شوی چې په کې درې امنیتي سرتیري هم شوبل شوی دي. په بلوچستان کې اندوانوای د محل د امنیت په حواله لبد او حالات سره مخ دي. پر مشال لیډیو سره په خبرو کې ځینو کسانو ویل چې د سور زیاتې د پیښو لوجې سیمه پرې خورو ته اړ شوي دي. خو بیا د بلوچستان حکومت اطلاعاتو وزیر ویلي دي چې حکومت د اقلیتونو د امنیت ساتلو لپاره پوره ګامونه پورته کړي دي. د چین صدر به سبا د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته ځي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د چین ولسمشر به د خپلې دورې پر مهال د پاکستان د پارلیمان ګډې غونډې ته وینا هم کوي. د یمن حکومت د امن هغه پلان رد کړی دی چې ایران په ملګرو ملتونو کې وړاندې کړی و. او د ایران ولسمشر حسن روحانی پر ویلي دي چې د هیواد پوست په بشپړ ډول د دفاع لپاره دی او په منځني ختیځ کې باید د ګواښ په توګه ورته ونه کتل شي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته د دې غړې د خبرونو لنډیز زمنګ همکاري انیس اجمل وړاندې کړ. اوس په مو کړی چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. اسلام آباد کې زمنګ خبريال ریاض مساخیل د ځنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وړاندې کړي.
نن د اردو ژبې ورځپاڼه نوی باد خپل اداریې کې وایي چې د افغان فوج مشر جنرل شیر محمد کریمی د جمعې په ورځ د پاکستان فوج سر دفتر پینډې دورو کړه چرته چې نوموړي ته سلامي ورکړې شو او د پاکستانی سیال سره په خبرو کې د امن د پاره په شریکو هلو ځلو اتفاق وکړو. دا رنګ د خالی په ورځ جنرل شیر محمد کریمی د پوځیانو پاسنګ آوټ پریډ په موقع پی ایم ای کاکول کې مشر میلمه و کوم چې یو لوی اعزاز دی. اداریې وایي چې د اشرف غنی حکومت راتلو سره د پاکستان افغانستان تعلقات مخ په ښه کېدو دی او په خاص توګه د پوزي مشر دوره باندې غلړ کې ډیره ګټه ورکړي او د پاکستان هم دا کوشش دی چې افغانستان کې امن وي. ځکه چې یو خو مونږ د جبې مذهب کلتور او تاریخ په تار تړلی یو نو بل طرف ته 2.5 کیلومتر اوږده پوله د ډیر اهمیت وړ ده او پاکستان بیا بیا دا خبره کوي چې د اسلام آباد استحکام د کابل استحکام سره تړلی دی. اداریا خره کلیګي چې د بده مرغه د کابل تیر حکومت وخت په وخت په پاکستان تورونه لګولي خو د امریکا او اتحادي ځواکونو سوار لسکالا موجودگی باوجود دوی د پوله په خشان انتظام د پاره سندې کړي. بل طرف ته هندستان هم د دوانو ملکونو تعلقاتو خرابولو کوشش کوي او په داسې حال کې چې افغان فوج مشر د پاکستان په سفر وو افغانستان کې یو 14 کې خوښا سلويخ تنه وجل شو او داعش وسلوالې ډلې د دې پیخي زمواري واغسته. دا هم د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو یو چال دی. پاکستان هر وخت طالبانو سره د مذاکراتو او د غلړ کې د خپل مرستې خبره کړې ده. په کار ده چې افغان حکومت او افغان ولسمشر اشرف غنی په دې زر تر زره کار شروع کړي او د دې ترڅنګ پاکستان ورځپاڼه خپل اداریې کې وایي چې پاکستان پوز د سوات مټې په چوپریال سیمه کې د اوبونه بجلی پیدا کولو کارخانې لګولې دي چې ورسره د سیمې خلکو ته 40 غنټې بجلی ورکول شي او د دوی نه صرف 1.5 روپې میاشت د بجلی ګرو او تارونو د مرمت لپاره اخلي کوم چې یو خکار دی او د سره باندې د چوپریال خوښه 2 لک خلکو ته ګټه ورسي. اداریې وایي چې پاکستان پوز دا کار صرف په اتو میاشتو کې وکلو او دا هغه سیمه ده چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر ټولو زیاته متاثره شوې وه. نو اوس دا بجلیګری د پوز لخوا ولسته یو ډالې ده. بجلیګری د چینو او خړونو د اوبونه بجلی پیدا کوي او دا خبره زرها زله د حکومت په نوټس کې راوستې شوې ده چې پر روانو اوبو ټرباینې الګولې شي نو ورسره به رن آف درې ور بجلی پیدا کیږي. خو حکومت دې اړخته هیڅ توجه نه ورکوي او د اعلانونو او وعدو باوجود په دې عمل درآمد نه کوي. اداري اخره کلیکی چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د اوبونه بجلی پیدا کولو دغه رنګ منسوبې شروع شوې، نو یو خو به اولس ته زر او ارزانه بجلی ورکړی شي چې ورسره به په کامی گریډ دباو کم شي، او بل طرف ته به د ځنګلونو د ریبلو سلسله هم ودرېږي چې خلک یې لرګي د سیزلو دپاره وړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رولینګ سٹون نومې مجله په یوه مقاله کې لیکي چې امریکا پاکستان ته د یو ارب ډالرو وسلو ورکولو اعلان کړی. دا فیصله کانګرس لا هم منظور کړې نه ده، خو مجله وایي په کار دي چې د لړکې اول د پاکستانی پوز ریکارډ ته کتنه وشي. بلخوا یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنسی لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په پوله د امنیت په خاطر کنده جوړول تقریبا سر ته ورسول، خو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د خرابېدلو امکانات ولري. د دواړو لیکنو مهم ټکی د انیس اجمل ناورو.
رولینګ سٹون مجله په یو مقاله کې لیکي د اپریل په شپږمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته د یو ارب ډالر وسلو ورکولو اعلان وکړ. په دې وړاندیز شوي معاهده کې پنسلس هیلیکاپټرې، توغندي او د دې لپاره استعمالیدونکي ټکنالوژي او روزنه شامله ده. په مقاله کې راغلي چې ځینې څېړونکي د بشري حقونو په اړه د پاکستاني پوز پر ریکارډ اندېښمن دي او فکر کوي چې دا باید د امریکې لپاره هم یو خبرداری وي. مجلې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوز د عملیاتو په اړه لیکلي دي. که څه هم پوز دغو سیمو ته د خبریالانو په ورتلو بندیز لګولی دی، خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې پاکستاني پوز د عامو وګړو د مرګ شوبلې په کمولو کې پاتې راغلی دی. په مقاله کې د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي نظام خان داوړ لخلي ویل شوی دی چې په دغو عملیاتو کې د دوی کورونه، دوکانونه، سکولونه او هسپتالونه ډنکل شوی دي. نظام خان داوړ د امریکایي ډرون بریدونو او د پاکستانی پوځي عملیاتو پرتله کولو سره زیاتوي چې امریکایي بې پایلټه الوتکې یوازې هدف په نښه کوي، خو پاکستانی الوتکې د هدف پر ځای ټول کور او یا کلی په نښه کوي. مقاله لیکي دا چې د نړیوال قانون تر لاندې د دې وسلو د استعمال په لړ کې پاکستان څه قسمه ډاډ ورکړی دی او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رولینګ سٹون مجلې ته په ځواب کې ویلي دي چې پاکستان په دې لړ کې امریکا ته تر اوسه کوم باور نه دی ورکړی. بلخوا یونایټیډ پریس انټرنیشنل خبری ایجنس لیکي چې پاکستان له افغانستان سره په ډیورنډ کرخه د امنیت په خاطر خندق یا کنده جوړول تقریبا مکمل کړ، خو تنقید کوونکي وایي چې دا ګام به نه یوازې د امنیت زیاتولو په برخه کې پاتې راشي، بلکې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به اړیکې لا خرابې کړي. ډیورنډ لاین په 1993 کال کې د برتانیا لخوا جوړ شوی و. افغانستان په 1990 کال کې دا تړون ختم کړ او لا غیروسې دا پوله جنجالي ده. دا خندق چې 8 فوټه ژور او 10 فوټه پلن دی، د بلوچستان او کندهار ترمنځ په پوله د ترهګرو ډلو د مخنیوي په خاطر کیندل کیږي. د فرنټیر کور هغه ځواکونه چې د خندق کنی وای پر دې پروژه 2.6 میلیونه ډالره خرچه راځي. د افغانستان د ملي امنیت د سرحدي ځواکونو یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس تا ویلي دي چې دا کنده به د دواړو خواوو پښتانه له یو بل څخه جدا کړي. سیډونکو لیکوال محمد تکی بیا اجانس تا ویلي دي چې پاکستان د ډیورنډ کرخه یو مستقله نړیواله پوله جوړول غواړي او د خندق د دې پلان یو برخه ده. نوموړی د پښتني کولو سره وای دا کنده به د کویټې او پېښور شورا د اغو طالبانو پر ضد څنګه مرسته وکړي چې د ډیورنډ د کرخې پر ځای 80 میله دننه په پاکستان کې موجود دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یوکرین پارلیمان ځینې داسې قوانین منظور کړي چې مقصد یې د شوروي اتحاد د زمانې یادونه او علامتونه ختمول دي. بلخوا روس دا فکر کوي چې د دې قوانینو سره به د یوکرین د ولس نه د خپل تاریخ یو مهم باب هیر شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې یو رپورټ برابر کړی چې شاهین بنیرای یې درته مهم ټکي وړاندې کوي.
د کال 2014 د سپتمبر په میاشت کې د یوکرین یو شمیر اوسیدونکو بیرغونه په لاس کې نیولي وو او دا شعارونه ورکول چې یوکرین د تل آباد وي. د خلکو د پخوانی شوروي اتحاد د مشر ولادیمیر لینن یو لویه مجسمه هم رانسکور کړه. په دغه موقعه د یوکرین د کورنیو چارو وزیر ارسن واکوب په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل پریدا چې لینن رانسکور شي. په راپور کې راغلی دی چې دغه شان د یوکرین په بیلابیلو برخو کې د لینن مجسمې ونړول شوې او دا یوازې د لیدو خبره نه وه، دا په اصل کې د هیواد د هغه نفسیاتي او کلتوري عمل لور ته ستنېده و کوم چې یوکرین پیل کړی وو خو ولې په کال 1991 کې د سوویت یونین د ماتېدو له کبله بشپړ نشو. د روان کال د اپریل په 9 نیټه د یوکرین پارلمان سلور داسې قوانین منظور کړ چې لمخې د سوویت یونین سره په تړلو علامتونو بندیز عملی شو، او د شوروي اتحاد علامتونه او یادګارونه د نازیانو د علامتونو برابر وګرځول شو. د یوکرین د یو څېړنیز مرکز یو کارپو ولادیمیر ویاتروویخ وایي هر رقم اصلاحات قرباني غواړي، خو هیوادونه هم دغه شان د بدلون په لور ځي. نوموړي زیاتوي په مشرقي اروپا کې هیوادونه د دغه عمل نه تیر شو او نن هلته جمهوري ادارې پیاوړې شوې دي. په راپور کې راغلی دی چې روسیا د یوکرین لخوا د کمیونیستي دور پر ضد د هلو ځلو ته خنه ګوري، او په دغه اړه یې رد عمل دومره سخت دی لکه څومره چې د یوکرین په اروپایي ټولنه یا ناټو د ورګډېدو په اړه دی. د اپریل په 10 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یو بیان کې وویل شو چې دغه نوي قوانین د یوکرین د ولس د مېړني تاریخ پر ضد د هلو ځلو یوه برخه ده. په بیان کې ویل شو چې د یوکرین چارواکي هڅه کوي چې د ملیونونو یوکرینیانو له یادو خپل رښتینی تاریخ وباسي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې افغانستان کې د نوي حکومت جوړیدلو نه پاس د دغه هیواد تعلقات د پاکستان سره ښه شوي، نړیوال فکر کوي چې د سره به په سیمه کې امنیت ته لاره هواره شي. دا راز د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګنده کړې چې ډیر زر به د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې شروع شي. په دې حقله د مشال ریډیو خبریال یوسف زدران دا رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي هیله ښیي چې ډیر ژر به د سولې د خبرو د عملي پیل شاهدان وي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي د افغانستان په وړاندې د پاکستان وروستیو نیکو نظرونو او د وسلوالو مخالفانو په موقف کې نرمښت هغه پرمختګونه دي چې دوی د سولې د خبرو پیل ته هیله من کړي دي.
په دې برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي، په دې معنی چې پاکستان هم د نیک نیت څرګندوي کړي، خو له دې ټولو سره زموږ خوشبیني هغه وخت معنا ورکوي چې د خبرو د پایل شاهد وو. موږ د دې لپاره خوشبینه یو چې د تلپاتې او جامع سولې په لوري روان یو.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې سفیر په خپلو تازه خبرو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې لپاره د خبرو په تړاو خوشبینی ښودلې ده. فرانس مایکل میلبن ویلي د طالبانو په وړاندې د پاکستان لخوا د کړنلارې بدلون د دې سبب شوی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته علاقه ښکاره کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا د اروپایي ټولنې د دې چارواکي خوشبینی تر یوه حده د واقعیتونو انعکاس کوونکي بولي، او وایي د سولې لپاره د دواړو خواوو علاقمندي د ټولو هیوادوالو لپاره خوشبینۍ پیدا کړې دي. له دې سره چې ټاکل شوی وه د وسلوالو مخالفانو سره د حکومت لخوا د سولې خبرې په تیره میلادي میاشت کې پیل شوی وای، خو د نامعلومو دلایلو له امله تر اوسه دا خبرې نه دي پیل شوې. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت باید د پاکستان د رول په اړه له احتیاطه کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه اکبر اوریا وویل پاکستان د ضرورت په اساس اقدامات کوي او اوس د سولې پروسه سره د مرستې پرته بله لار نه لري. نوموړی وایي که پاکستان د افغانستان په وړاندې منفي رول ته دوام ورکوي، دا کار د پاکستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د ښو اړیکو د فضا د ایجاد مخنیوی کوي. سره له دې چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلېدو لپاره وسلوالو مخالفانو رسمن د کوم تمایل اظهار نه دی کړی، خو کارپوهان وایي دا ډله اوس پوهېدلې چې د جنګ لپاره ورڅخه د جنګي آلاتو په توګه استفاده کیږي. دوی وایي وسلوالو طالبانو ته په افغانستان کې د جنګ او مخالفت د دوام لپاره اوس کوم دلیل نه دی پاتې چې په افغانستان کې جنګ توجیه کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2013، 15300، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای سي.
سباندې دوه هفته وړاندې د افغانستان ولسی جرګې ته د ولسمشر دویم مرستیال شپاړس کاندید وزیران د باور رای اخیستلو لپاره وړاندې کړی وو چې پرون د ولسی جرګې د غونډې پر مهال ټول د باور رای ترلاسه کولو کې بریالي شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دفاع وزارت نه علاوه د افغانستان د ملي یووالي حکومت کابینه مکمل شوه. په دې هکله تفصیل د کابل نظم خبریال قسیم سولمل راکوي.
ولسی جرګې په یو بیساري اقدام سره د شنبه په ورځ د حکومت لوري معرفي سوي ټول شپاړس کاندید وزیران تایید کړل. دغه کاندیدان څه باندې دوه اونۍ مخکې د ولسمشر د دویم مرستیال لوري ولسی جرګې ته معرفي سول او په تیرو څو ورځو کې خپل پروګرامونه تشریح کړل. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغه جرګې د غړو لوري د کاندید وزیرانو تر منلو وروسته په عمومي غونډه کې وویل
د باور رای اخیستو لپاره معرفي شوي ټول شپاړس کاندید وزیران د ولسی جرګې له لوري تایید شول. د دفاع وزارت نه پرته ټوله کابینه بشپړه ده. ولسمشر او د افغانستان ټولو خلکو ته مبارکي وایو او د خدای پاک څخه ورته د زیاتو بریاو هیله کوو.
د حکومت نوی وزیران په داسې حال کې د ولسی جرګې له لوري تایید شول چې لا هم د دفاع وزارت په ګډون ستره محکمه لوی څارنوالۍ او د افغانستان بانک ادارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. که څه هم حکومت تر اوسه یادو ادارو ته کوم کس نه دی ځانګړی کړی، خو د ولسی جرګې دویم مرستیال ازادي رډو ته وویل چې ولسمشر د دفاع وزارت لپاره د دغه وزارت پیژندوال عبدالله خان د کاندید په توګه ټاکلی دی. له دې مخکې اتو وزیرانو او د ملي امنیت عمومي رئیس د ولسی جرګې له لوري د باور رای اخیستې وه، خو پاته نور یې د بېلابېلو دلایلو په خاطر رد شوی وه. په همدې حال کې د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالرؤف نامی پر حکومت غږ وکړ چې دفاع وزارت لپاره هم ژر تر ژره کاندید ور معرفي کړي.
ما امیدوار سم کې هر چی زودتر
مونږ هیله لرو چې د دفاع وزیر هر څه ژر د حکومت له لوري د باور رای اخیستلو لپاره معرفي شي. په دې بدو امنیتي شرایطو کې په دې برخه کې ځنډ د هیواد په ګټه نه دی او باید ژر تر ژره د ولس استازو ته معرفي شي څو د باور رای واخلي.
نمائندای ملت معرفي شوه.
سره له دې چې کاندید وزیرانو ته د باور یا رد رای ورکولو بهیر په سری شکل ترسره کیږي، خو ځینو وکیلانو په لاندې توګه ټول کاندیدان تایید کړل. کارپوهان وایي دا چې د کابینې د غړو ټاکلو نږدې اووه میاشتې وخت ونیوی او لا هم د دفاع وزارت وزیر نه لري، نو دې مسلې د خلکو لپاره ګڼې امنیتي او اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي. خو له دې سره سره کارپوهان خوشبیني څرګندوي چې له دې وروسته به حکومتي چارې منظمې سي او موجوده ناخوالې به تر یو حده راکمې سي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او تر ماخام شپږ بجو به دا جاری وي. په شپږ بجې پوره په شپږ بجې چې د مشال ریډیو خبرونه ختم شي، هم په دې سپو به تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ. ورزو یو بل ریپورت ته د افغانستان هلمند ولایت کې د کجکی بجلیګر دریم ټربائن د لګولو کار هم شروع شوی دی، خو د کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار لا هم اکثره وخت د وسلوالو په ولکه کې وي. د کجکی حکومتي مامورین وایي د ناامنیو له وجې په میاشتو میاشتو لښکرګاه ته نشي تللی. د کجکی خلک وایي سره له دې چې د ذوالفقار عملیات وشول، خو هلته د موجودو وسلوالو او داعش د فعالیتونو له وجې شاید د منصوبې چارې هم د مشکلاتو سره مخ شي. د کجکی د بجلیګر د کارونو په کجکی کې د موجود امنیتي حالت په اړه دا ریپورت اورو چې زمونږ خبریال الیاس دای برابر کړي.
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د کارونو د پیل سره جوخت ویل کیږي. وسلوال والته د غزیدري لار پر سر تلاشي او فعالیتونه ډیر کړی دي، ځکه نو د هلمند سرپرست والی او شمیر دولتي مسولین د الوتکې له لارې کجکی ته ولاړل او د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین د جوړولو چارې په رسمي ډول پیل کړې. د هلمند سرپرست والی محمد نعیم ازادي رډي ټول د توربین د تړلو اړوند وسایل او ټول انجینري ټیم رسیدلی دی او کار پیل شوی دی. والی چې د فابریکې د کار د پیل پټي پریکړه رسنی ټول دغه توربین چې تړل کیږي 30 میگا واټ برښنا تولیدوي او د تړلو چارې به تر 2015 کال پورې بشپړ شي.
پرسونل و هم اداري پرسونل موجود و ان شاء
خوشاله امیدوارم چې په 2014 کې دا دغه کیسه خاطر څه ده کار
د کجې کې د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر ټول کې دوه ورسته د برښنا اندازه د 20 میگاواټ څخه 50 میگاواټ تل ورسي د کجکی ولسوالی چرواکی کڅو هم د کجکی په یو برخه کې چې فابریکا او اړوند چارې پکې روان دي د امنیت ډاډ ورکوي خو هلته د غزیدل لارې پاړه د ستون زیاتونه کوي د کجکی د ټولنیز شورا سرپرست رسنیک محمد وای سره لدی چې په سنگین کې عملیات وصول خو په لار کې د امنیت ستونزې لامل په میاشت میاشت تر شکرګاته نسیتلل
د ولسی کسانه خصوصا د دولت نه پورو اسکر دی یعنی طلاب دی وکیل دی مو درې زر کار په ولایت کې لرو اما اتلای نو ولې موږ خو زری ټنګ نه لرو چې پښو ولاړو تیاره خو زموږ لپاره څوک نه پلانوي
زری ټنګ تاسې
اوس ارې وته تیاره پلان نه کوو د تیارې پلان موږ به یا بدلې نه شو کارونه به پاس پاتې کارکات باندې ورو کو خو موږ ټول پیژنو چې ته پلان کې د پلان کې دوی یو مشترک کمیسون لري د مخالفین زموږ پر مخ باندې باندې عمومي دمبر چې خلاص خو موږ هیڅ مشکل نه لرو سره
د کجې کې په شمال کې د زمینداور پر خصمه د کلون رئیس د وسلواله پول کې ده د کجې کې ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا پیزولا د طالب وسلواله ترڅنګ د دایښت موجودیت خبره تاییدوي ملا پیزولا وای د دایښ په دې 200 کسیزه ډله کې بهرني کسان هم شامل دي هغه زده رټول د دایښ د دغه ډلې مشران د ځوانانو په جلبولو بوخت دي او تر دې دمه د حکومت په ضد پښ کار فعالیت لاس نه دی پر کړی
هغه کې خامخا به طالبان وي هلته به دایښ هم وي طالبان به هم وي خو هغه سیمه د دشمن په لاس کې ده خاص معلومات مشتنه کې خو هغه سیمه د دشمن ده نو تقریبا دغه 200 یو نیم سلداس پر شاوخوا باندې وس دایښ پیدا سوی هغه هم هغه زړه طالبان دي کوس دایښ تا وشت دي خو بعضی خلک داسې خبرې کوي چې خارجي خلک هم ورسره ستا بعضی وایي چې یانست خو هغه د مختلف راپورونو دي مشته معلومات نه کیش
کج کې ولسوالۍ د لشکرګا په شمال کې 30 کیلومتر لري د کندهار د غورک ولسوالۍ او د غور او بدغیس ولایتونو سره ګډه پوله لري چې اکثره وخت وسلوال د امدی لارو کج کې او یا شمالي ولایتونو ته تاګره تکوي د کج کې د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر ټولو کې دوه ورسته د لین هغه شبکه هم ترمیم ته اړتیا لري چې د کج کې څخه کندهار او لشکرګا ته برښنا رسوي ول کېش د غلین په تیرو لس کلونو کې تر 15000 واره ډیر پرسوي چې دمګړې د موجوده 22 میگاواټ برښنا د رسولو توال هم نه لري باید وایم چې د کجې کې د برښنا د فابریکې د ترمیم لپاره 15 کل وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پرختۍ ادارې لخوا 130 میلیون ډالر ورکول سیوه د ادارې په دې ورستیو کې خبرداري ورکړو چې د فابریکې د ترمیم چارې د روان کال تر پای بشپړې نشي دوی به خپل ورکول سیوه پیسې برته واخلي محمد علي صاحب د ازادي رادیو هلمند
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال رادیو خبرونه تا وګي چې په سارانه خبرونو اخیری شیبو کې تاسو سره موجود یو اته کلونه وړاندې د مومن ایجنسی په لکړو کې د جسب تورنګځي مزار باندې وسلوالو قبضه کړې و چې د غیر حصے دغه مزار بیا د هر ډول تګراتګ لپاره او د مریدانو د زیارت کوونکو لپاره بند شوی و په دغه ځای کې اته کاله پس غونډه شوې ده کلیزا یا اورس شوهده او پکې د سیمې د امن لپاره دعاګانې هم غوښتل شوې دي د پولیټیکل انتظامی لخوا یو وار بیا د مزار د زیارت کوونکو لپاره پرانسته شوې دي پرون دغه تلچې کوم غونډه یا اورس شوهو په غو کې زمون خبريال شانواز ترکځي هم برخه اخیسته ده او د ریپورت کې تفصیل راکوي د ریپورت نه پس بعد شان خان او بختیار خټک په غو کې خوندور سندره هم اوري
د جولای د میاشتې په 28 نیټه کال 2001 کې چې کوم محل طالب وسلوالو د محمد ایجنسی د حاجی صاحب تورنګزی په زیارت او مدرسې لال مسجد یعنی د سور جمعات نوم ورک د هغې ورستو تر د پرون ورځې پورې په دغه زیارت کې عوامي غونډه نه وا شوې طالب وسلوالو دغه جمعات لا په دی وجه لال مسجد نوم ورکړو چې د هغه وخت د پاکستان صدر جنرال پرویز مشرف په اسلام آباد کې جوړ په لال مسجد کې عسکري اپریشن کړی و پرون د محمد ایجنسی په ساپو تحصیل لکړو کې جوړ د حاجی صاحب تورنګزی مزار له خلق په اول وار راغلی وو
زما نوم خو تاریخ مومند او زه د لیمزو سیمین راغلی مغلنی ته نه خاله پس به دلته د باباجی سیب هغه ورس مناویږي دلته امن راغلی دی خلق او هغه روحاني غونډې لخه په مینا او خپت جدوجہد باندې راغلی دی دلته نه دی
حاجی صاحب تورنګزی چې خپل نوم فضل واحد وو په کال 1850 کې په 400 کې پیدا شوی، ولې په کال 1908 کې وفات شو او د محمد ایجنسی په لکړو سیمه کې د زیارت د غره نه په قطبی اړه خاور ته وسپارل شو. هم په دغه ځای کې یو جومات هم جوړ کړی شوی چې د بابا جی یا غازی آباد د جومات په نامه یادیږي. دغه جومات او د مزار زیارت له د تورنګزو بابا جی مریدان هم په ګڼ شمیر کې راغلي وو.
د پنډیالی سیمې نه راغلی رحیم شاه مومند وایي،
زړه به م بار بار کېدو چې یاره د حاجي صاحب تورنګزی چې کوم مزار دی کوم عرس کېږي چې هغې کې موږ خامخا شمولیت وکړو، خو د بد مرغه د تهګرۍ د وجې نه چې کوم حالات پیدا شوي وو، نو زمونږ د شوق و دم زړه کېدو چې یاره د بابا جی صاحب په مزار باندې دوباره چې دا پروګرامونه سر کړی شي او موږ خامخا په دې کې شمولیت وکړو. خو نن انتهایي د خوشحالۍ خبر دی، اسپیشلي د مومندو دپاره، د صافو قوم دپاره چې نن هغه پروګرامونه او عرس دوباره سټارټ کړی شو.
د لکړو میله چې د 8 کلونو وړاندې به ورله د پاکستاني سیمو نه علاوه د افغانستان نه هم خلک راتلل، نو دې زیارت له به هم ورتلل. هغه وخت د دغه سیمې د ولس روزګار هم ډیر زیات ښه و چې 8 کلونه دغه سیمه بې خشاله شوې وه. د یادې سیمې اوسیدونکي لال رحمان صافی وای،
وسلوال چې کله راله دوی جنه اخباري هغه جاری شو، تصویران په اخبارونو کې د خلکو کانسپټ لګ دغه شو، ځکه چې دا روحاني پیشوا او هغه دا پیدا غستل چې موږ دا دلته یو د هیرو په شکل پیش کو، به دا غي نروسته د حالات نورم خراب شو. دلته شام د سیزړه نه خکاو چې دلته راشي او پروګرام وکي یا ورس لا راشي یا بل څه د نننی پروګرام نه خدا پیغام زی چې دلته امن راغی او بیا ودانۍ د پر خلک دی خو دی واپس راشي. ان شاء الله دا امید لرو د نننی پروګرام نه چې دا کوم پروګرام وشو خلکو دا کم شرکت چې وشو د دینه د معلومی کې دلته به سټیبیلیټی راش.
پرون په دې ځای کې د محمد ایجنسی لیویس فورس او خاصدار غړي لخوا سکیورټی ډیر زیات و، چې د پیښور 400 مردان سوابي باجول خیبر او د محمد ایجنسی نه علاوه د نورو سیمو خلکو هم ورته په ګڼ شمیر کې راغلی وو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
پیر پنگری زانو تو پے میں تیل دار سر لراوڑ دا نرانو، تو پے میں تیل دار سر لراوڑ دا نرانو، یو جوڑ جامی دٹن دکور مال راوڑا، تازہ تازہ گلو نادری سلو مال راوڑا، گلاری باج وڑ کتمی ستور مال راوڑا، تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا، تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا، پخار کی کا تیارا ماں پٹا د پختو پریوا جنو کدی دارا، ماں پٹا د پختو پریوا جنو کدی دارا، دیراؤ د گمرو گارو ڈک د شور مالا روڑا، تازہ تازہ گلو نادری سرور مالا روڑا، گلاڑی باجا وڑ تکمی سپور مالا روڑا، تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا، تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا، کو کی برابر کا نہ میرا تلگے پاس تو بٹوار دغر دا سر کا، نہ میرا تلگے پاس تو بٹوار دغر دا سر کا، گلو ناد فرحت پتہ بے تور مال روڑا، تازہ تازہ گلو نادری سلو مال روڑا، گلاڑی باج وڑ تکمی سپور مال روڑا، تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا، تازہ تازہ گلنا دے سلور مالا روڑا،
قبر د چنینا مخصوص نکری اشنا زما د پاکی ارانینا مخصوص نکری اشنا زما د پاکی ارانینا گرگوری توری توری د کی مور مالا روڑا تازا تازا گلو نادری سلو مالا روڑا لالی با جوڑ تکم استور مالا روڑا تازا تازا گلو نادری سلو مالا روڑا تازا تازا گلو نادری سلو مالا روڑا.